مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. د دې سره سره هفتوار پروګرام د باختر ستوري هم لرو. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونو ته ورشو چې زموږ همکار بوریوال کاکړ یې تاسو ته دروړي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د کراچي شهر د سیاست، مسلک او ژبې پر بنیاد په بیلابیلو برخو وېچل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کله پاکستان سره خبرې کیږي نو پکار ده چې مثبتې نتیجې ولري. او سعودي عربستان له داسې اتو بنګلاديشي وګړو څخه سرونه پرې کړي دي چې په شکو او وژنو تورن و. د پاکستان لپاره کارکونکو د بشری حقوقو کمیسیون وایي د کراچي شهر د سیاست، مسلک او ژبې پر بنیاد په بیلابیلو برخو وېچل شوی دی. د کراچي د بدامنۍ په اړه په خپل تازه رپورت کې د کمیسیون ویلي چې ټول سیاسي ګوندونه د کراچي د بدامنۍ په پیښو کې ګرم دي، خو دوی تور یو او پر بل لګوي. بل پلو په دې شهر کې د تاوتریخوالو په تازه دوو پیښو کې څلور تنه وژل شوی دی. یو خوا د شهر په سچل سیمه کې نامعلومو وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند پر سیمه ییز دفتر ډزې کړې دي چې دوه کسان پکې وژل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر مشال ریډیو ته وویل بل خواته دلی مارکیټ پولیس وای چې په دغه سیمه کې دوه کسانو مړی موندل دي چې نامعلوم وسلوالو په ډز وژل دي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د بدامنۍ پر ضد پستر محکمه کې د اوریدنې پر مهال د تیری یونیم میاشتې راهیسې د وژنو لړۍ درېدلې وه، خو اوس پکې زیاتوالی تر سترګو کېږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي کله یو دی وروسته له پاکستان سره خبرې اترې کیږي نو پکار ده چې یوازې خبرې نه وي، بلکې امریکا او افغانستان یې مثبتې نتیجې ترلاسه کړي. د هغه په وینا دا ځکه چې نور نو افغان ولس د ترهګرۍ د پیښو په وړاندې حوصله له لاسه ورکړې ده. نوموړي دا خبرې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره پرون په کابل کې کړې دي. هغه ویلي پر پاکستان د اورپکو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره فشار زیات کړل سي. د افغان ولسمشر له دفتر څخه خبره شوی خبر پاڼه لیکي چې مارک ګروسمن په افغانستان کې د ورستوي پیښو ته په کتو سره په دې اړه له حامد کرزی سره همغږي وشودله چې باید د افغانستان خبرو ته غوږ ونیول سي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد پر اسپانتا وایي چې افغانستان 15000 کلن تاریخ لري او په له هندستان سره د رابطو په ټینګولو کې له هیڅ چا نه بیریږي. اسپانتا له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې د اورپکو په لمنځوړلو کې دي ورسره مرسته وکړي. هغه له ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل دیوای دا ډول خبرداري دا 15000 کلن هیواد نسی ډارولای. موږ په تیرو دوه درس کالو کې ډیری ستونزې ولیدې. سش کال تر اوسه 15000 د سړک اترغاړي بمون افغانستان ته راستول شوی دی. هر ورځ زیات شمیر ځانمرګي برید کوونکي رالېږل کیږي. د افغانستان خلک دا هیله لري چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د سولې او همکارۍ په فضا کې ژوند وکړي. د سپانتال پاس د افغانستان او هندستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون تر لاسلیکېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا د دواړو هیوادونو حق بللی و. خو د دې ملک د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تامینې جنجوی ویلی و چې اوس د امتیاز ګټلو او سیاسي لوبې وخت نه دی. نن سهار د بونو د عسکرو پر چاوڼۍ نامعلومو وسلوالو درې توغندي غورځولې دي چې یو عسکر پکې وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نظیف خان مشال ویډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار وختي رامنځته شوه. تر دې وړاندې هم د بونو پر پوځي چاوڼۍ داسې بردونه کېدل، خو له تیرې څه مودې دا لړۍ درېدلې وه. له سعودي عربستان څخه رپورټونه وایي چې له داسې اتو بنگلاديشي وګړو څخه په ریاض کې د جمعې په ورځ سرونه پرې سوي دي چې په شکو او وژنو تورن و. ځایي رسنۍ د دې هیواد د کورنیو چارو د وزارت له حوالی وایي چې په همدې ورځ دوه نور د سعودي عرب خپل کسان له ورته سزا سره مخامخ سوي دي. د جمعې په ورځ له دې لسو سره په روان کال کې د هغو کسانو شمیر شپږ پنځوس ته رسېدلی دی چې سعودي عربستان ورڅخه سرونه پرې کړي دي. تېره میاشت د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل سعودي عربستان د اګست له میاشتې وروسته د خلکو وژلو ته په ډېره لوړه کچه دوام ورکړی دی. یاد سوي ادارې وویل په سعودي عربستان کې یو سل څلوېښت بندیان داسې دي چې شایي د مرګ په قطار کې ولاړ وي. په لیبیا کې د لنډمهاله حکومت ځواکونه ادعا کوي چې هغوی د معمر قذافي په پلارني ښار سرت کې د کانفرنس سنټر ځینې برخې نیولې دي. دا سنټر د لرې کړل شوي حکمران معمر قذافي د وفادار پوځ مرکز و او د هغوی په استعمال کې و. د لنډمهاله حکومت ځواکونه وایي دوی نن په سرت ښار بمباري کوي چې دا رنګ پر چتونو ناست د معمر قذافي پلویان له منځه یوسي. د لنډمهاله حکومت عسکر په دې ښار کې د معمر قذافي د پلوي ځواکونو لخوا له سخت مقاومت سره مخامخ دي. هغوی د معمر قذافي د دې پلارني ښار په دوو برخو لکه ډاون ټاون کانفرنس هال او د پوهنتون په سیمو کې مورچې جوړ کړي دي. سرت او بنولید نومي دوه ښارونه د معمر قذافي وروستي مرکزونه بلل کیږي. د لنډمهاله حکومت ځواکونو د اګست پر درویشتمه نیټه د طرابلس تر نیولو وروسته د لیبیا پر زیاتره برخو خپله واکمني ټینګه کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. په کراچۍ کې د اخو ډب تازه پېښې مخې ته راغلي دي چې د عوامي نېشنل ګوند مشرقي ضلع چارواکي وایي د دوی د ګوند کسان پکې وژل شوي. په کراچۍ کې د اے این پی د مشرقي ضلع مشر وایي
دلته په دې سومو فیکشن چې سپریم کورټ اغستې دی د هغې په وخت خو دا سلسله لږ څه وخته پورې ودرېدلې وه، خو د دوه څلورو ورځو نه دا سلسله بیا شروع شوې ده او دغه خصوصا زیات د پښتنو په علاقه.
نن سهار په بنو کې د پاس پچاونه نامعلومه وسلوالو درې میزایل داغلی دي. په دې اړه به معلومات واوره. په مومندو ایجنسی کې یوې جینۍ د خیبر ستوري پروګرام لاندې په مومندو کې په لسم جمعات کې د اول پوزیشن او خیبر پښتونخوا کې د اتم پوزیشن لپاره ایوارډ ګټلې دي.
ما خپل یو ټایم ټیبل ساز کړو، بس خالي نه کې به کوم کار به مې یادو نه ځان سره به مې هغه ټایم هم یادو به چې پاسې دم به به مې یادو او بس ما به کار به مې کوو کار به مې هغه ټایم کې مې یادو.
په خبرونه کې پروګرام د باختر ستوري هم لرو، را سره اوسه. مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې د هدفي وژنې پیښې بیا شروع شوې دي او په تازه پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. هلته د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل تازه رپورټ کې د کراچۍ د تاوتریخوالي پړه په ټولو سیاسي ګوندونو اچولې ده. عوامي نېشنل ګوند ویلي په تازه هدفي وژنو کې دوه وژل شوي دي او دا کسان د دوی د ګوند غړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
د مشرقي کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی جاوید مشال رډیو ته ویلي چې پیخه هغه وخت مخې ته راغله کله چې په درې موټرسایکل ناست شپږ نامعلومه کسانو سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ییز دفتر حمله وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشرقي ضلع مشر یونس بنیری مشال رډیو ته ویلي چې په پیخه کې د دوی د ګوند دوه کسان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی.
او ورسرا جمال زمو یو کارکونو ستواړه شهیدان شو او حیدر نامی زمو یو کارکون چې دی هغه دی وخت کې په جناز پتار کې دی زخمی دی. نو موږ ورته په دې نظر دلته په دې د سومو ټیکشن چې سپریم کورټ اغستې دی دغه په وخت خو دا سلسله لږ څه وخت پورې ودرېدلې وه، خو د دوه څلور ورځو نه دا سلسله بیا شروع شوې ده او دغه خصوصا زیات د پښتنو په علاقه زیاته دا سلسله چې ده دوباره هغه تسلسل بیا شروع شو چې کوم د میاشتې یا د یوې میاشتې نه هغه ودرېدلې وه.
د نوموړي په خبره حمله کوونکو په ډزو یو شپږ کلن ماشوم محمد احمد زخمی شوی کوم چې د پیښې په وخت د خپل کور مخې ته ولاړ و. هلته بیا د کارادر پولیس وایي چې د لی مارکیټ په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو پنځه څلوېښت کلن عثمان غنی عرف پټان او څلرویشت کلن اعجاز وژل شوي دي. بلی خواتا پاکستان د پاره د انساني حقوقو کمیشن د کراچۍ بدامنۍ په حق لا خپل تازه رپورت خپور کړی دی چې په کې ټول سیاسي ګوندونه خار کې د بدامنۍ پیښو کې ګرم ګرځول شوی دی. رپورت کې ویل شوی دی چې سیاسي ګوندونه په تاوتریخوالي کې د ککړتیا تورونه پر یو بل لګوي، خو هر ګوند په خپل تنظیم کې شاملې وسلوالې ډلې د وجود څخه منکر دي. رپورت زیاتوي چې خار کې دا خوډب یو لویه وجه دا هم ده چې خیبر پښتونخوا او پنجاب څخه ګڼ شمېر خلک مزدوري لپاره کراچۍ ته راځي، چې دا کار عوامي نېشنل ګوند راتلونکي کې په سند اسمبلی کې د خپل ګوند د سیټونو د زیاتوالي لپاره غوره ګڼي. او ایم کیو ایم د دې څخه ویره لري چې خار ته د نورو خلکو د راتللو او د دوی په شمېر کې د زیاتوالي څخه به راتلونکي کې کراچۍ کې د ایم کیو ایم واک کمزوری شي. رپورت کې ویل شوی دی چې خار اوس مهال په سیاسي، مسلکي او ژبنۍ برخو ویشل شوی چې له وجې یې خار کې خلک د ژبې او نسل په بنیاد وژل کیږي او د هغوی کاروبارونو د خرابولو لړۍ روانه ده. رپورت کې په ډاګه شوی ده چې تر اوسه زیاتره کاروبارونه د پښتنو خراب شوي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د بدامنۍ د زیاتو شوو پیښو په ضد د سپریم کورټ مشر قاضي افتخار محمد چودري د اګست په 24 نیټه سوموټو اکشن اخیستی وو او سند حکومت د شرخوخو په ضد د لټون عملیات شروع کړي دي. که څه هم دغه عملیات لا هم دوام لري، خو د سپریم کورټ لخوا د زیارت په ورځ کراچۍ د بدامنۍ کیس په حق له د ترسره شوې فیصلې وروستو ښار کې یو ځل بیا د تشدد پیښو لړۍ تیزه شوې تر سترګو کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د پاکستان د خیبر پختونخوا د بنو پر چاونه درې توغندي ورول شوې دي. پولیس وایي دا تو میزایل له چاونه سره پر پرتو غرونو له خوا راغلي دي. د دوی په وینا په دې پیښه کې یو پولیس والا وژل شوې دي. نور تفصیل لسیمه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پولیسو په وینا د زلابنو چاونۍ ته د نږدې غرونو څخه نامعلومه وسلوالو درې میزایلي ګولۍ ورداغلی دي چې له امله یو پولیس کانسټیبل افسر علي ژوند دلاسه ورکړی دی. په دغه ګولو کې یوه د بنو پولیس ذیلي افسر سجاد خان د دفتر مخې ته، دویمه په پولو ګراوند او دریمه کیڼ دننه په خالي ځای کې راپرېوتې ده. د پولیسو مشر دفتر مخې ته راپرېوتې ګولۍ له کابله پولیس کانسټیبل افسر علي ژوند دلاسه ورکو. پولیس چارواکي وایي چې دغه میزایل سهار وختي 15 بجه د نږدې غرونو څخه د بنو په چونۍ باندې وداغل شول. په دې موقع د بنو پولیسو مشر سجاد خان خبریالانو ته جاری کړی بیان کې وویل چې دغه واړه تیک میزایل دي چې د نیم قبایلي سیمې بکاخلو غرونو څخه دغل شوي دي او په دې اړه دوی پلاټنې کوي. د پیښې په اړه یو بل پولیس چارواکی نظیف خان مشال ریډیو ته وایي،
بس دا خو سحر مونږ دل منځو په تیاری کې وو چې دا اوازونه وشو لکه څو دماکي غوندې اوازونه راغله. مونږ بیا ټول پولیس الرټ کو دې تلاش کې لکه مونږ خپل کاروایانې شروع کړې. ټول افسران اوس هم بار دي. بکخیلو سیټ نه بس دغه درې میزایل چې درې فوټي ورته وایي دا راغلي دي چې د چونۍ یعنی د آرمی چونۍ دننه پرې غورځېدلي دي. ځای په ځای باندې خو یو ډی پي او صاحب بنګلې سره نږدې چېرته ګزار شوی دی چې هغې له پیښې نه زمونږ یو کانسټیبل افسر علی هغه هم شهید شوی دی. اوس پولیس لګیا دی ځای په ځای تلاش کوي او چې کوم ځای نه فیر شوی دی هغه ځای ته بس پولیس قریب دی.
د یادونې وړ ده چې وړاندې هم د بنو پولیسو چاونې باندې د غرنګې رکټي او میزایلي بریدونه کېدل، خو د تیرې سمودې راسې دغه لړۍ ولاړه وه. بنو کیڼ ته د تګ او راتګ ټولې لارې تړلې شوې دي او شاته هم دننه تلو اجازه نه ورکول کیږي. پولیس چارواکي وایي چې دوی په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان او امریکا تعلقات تر هغې وروسته بیا څه شوي چې د امریکا په غوښتنه د القاعده اورپکې شبکې شپږ مشکوک کسان پاکستان نیولي دي. شنونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ غلې ډیپلوماسي روانه ده او په راتلونکو ورځو کې به دا همکاري نوره هم پراخه شي. د مشال ریډیو همکار ګلایاس په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا لخوا په پاکستان د حقانی ډلې سره د رابطو تورونو او په سفارتي کچا تاوتریخوالي وروسته بیا اړیکې ښه اړخته روانې شوې دي. د خبري اجانس ای پی تر مخه پاکستان د امریکا استخباراتي ادارې سی ای ای په خواست د القاعده ډلې شپږ مشکوک کسان نیولي او د پلټنو اجازه یې هم ورکړې ده. په ظاهره توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ځای ښکاري چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره څرګنده کړې وه. په اسلام آباد کې د سیمیزو مطالعاتو ادارې یا انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې څېړونکي آرش خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ خاموشه ډیپلوماسي کار کړی دی.
دا صحیح طریقه ده د ډیپلوماټیک چې کوم لکه اختلافات وي راغی حل کولو. دواړو ملکونو ته دا نو پکار چې د خپل ډیفرنسز پبلیکلی ریزولف کول. اوس هغه مسیج پاکستان حکومت ته ملو شو. اوس د هغه تم دا احساس شته چې نور مونږ پبلیکلی کومګه داسې نور دغه کو نو بیا خبره نور هم خرابېږي ټکیږي نه. اوس رو رو چې دین او ماغه هغه ډیسکریټ خاموش چینل چې کوم دی هغه دی ډیاکټیویټ کړی دی او د خپل خبرې اترې روانې کړې دي. لکه زه دا نه وایم چې یا آیا اوس راتلونکي اوسو میاشت کې به دا قانوني نتورک خلاف آپریشن کیږي یا به نه کیږي. اوس دی خو ځکه چې دی مرتبه اړخ نه ترټ سور کړی دی چې به موږ باغې سره مذاکرات سٹارټ کو داسې به کو هغه سه به کو. خو زما په خیال د دی ته هغه ته د طالبانو سره د مذاکرات کولو هغه ترټ ور کول او دا هغه په سنت په هیرنګ کې دا خبرې کول دا دواړو یو بل سره ترټ سور کړ.
د امریکا او د پاکستان ترمنځ د پیچلي اړیکو لوی وجه حقانی ډله ده چې د امریکا په وینا پاکستان استخباراتي اداره ورسره اړیکې لري. په اسلام آباد کې د عربي ټلویزیون الجزیره ځانګړی نمائنده عبدالرحمن مطار مشال ډیوسر په خبرو کې وایي چې اوس خو اړیکې پر ځای ښکاري خو دې ته به انتظار کول وي چې را روان ورځو کې به څه کیږي.
د ترهګرۍ پر ضد جګړه ډیره مشکله او پیچلې ده ځکه داسې قسمه مسلې راپورته شوې دي. په دې جګړه کې استخبارات ډیر مهم رول لري او د دې پیچیده نوعیت له امله ستونزې رامنځته شوې دي. خو اوس چارواکي وایي چې دوی په مسلو کابو موندلی دي او زیاتره مسلې هواری کړي دي. د دواړو هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې اړیکې بیا بحال کړي او دې ته به انتظار کوو چې په روانو ورځو کې د اعتماد سازی لپاره دوی څه کوي.
په اسلام آباد کې د امریکا د نړیوال خبری ادارې سره کارکونکي د نوم نه خودو په شرط مشال رادیو ته وویل چې پاکستان او امریکا د ترهګرۍ ضد جګړه کې ملګري هیوادونه دي خو د افغانستان په اړه جلا نظرونه لري. نو ځکه له مودو راهیسې دا مسله راپورته شوې ده. په دې حالاتو کې دواړو هیوادونو اړیکې نه دي ختمې کړي ځکه چې دواړو ته د یو بل ضرورت دی. دې زیاتوي په ښکاره خو د دواړو هیوادونو اړیکې سمې شوې دي خو را روان ورځو کې بیا څه مسله راپورته کېدی شي. بیا په اسلام آباد کې د عربي ټلویزیون الجزیره ځانګړی نمائنده عبدالرحمن مطار مشال رادیو ته د سرچینو د خولې وایي چې کېدی شي امریکا او پاکستان د حقانی ډلې په اړه څه پرېکړه وکړي او دا مسله هواره کړي.
This is one of the most difficult phase which is Pakistan and the United States are facing and
دا وخت پاکستان او امریکا له مشکل حالات څخه تیریږي. په دې کې څه شک نشته چې دواړو هیوادونو ته وخت پکار دی چې د حالاتو جاج واخلي او د مهمې مسلې حقانی ډلې په اړه په تفصیل سره خبرې وکړي. دوی ته پکار ده چې د حقانی پر مسله له یو بل سره خبرې وکړي او یو ګډه لار راوباسي چې پر مسلو قابو ومومي. زه باور لرم او ترڅو چې ماته له دواړو خواو څخه سرچینو ویل دي په موجوده حالاتو کې د دواړو اړخونو څخه د حقانی پر مسله خبره سوي او خیالات هم شریک کړي دي. او زه باوري يم او پر روان ورځ کې به دا خبره واوري چې امریکا او پاکستان د حقانی په اړه پریکړه کړې ده چې څنګه له دې ډلې سره کار
وکړي.
په اسلام آباد کې د امریکا د یو نړیوالې خبری ادارې سره کارکونکو له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې نه امریکا او نه هم افغانستان د حقانی ډلې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د رابطو پاخه ثبوتونه ورکړي او د اوباما ادارې دا پریکړه کړې و چې پولیسي کچبا د حقانی ډلې په نامه په پاکستان فشار زیاتوي. سړونکو وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ د حقانی ډلې په اړه کسه پریکړه کیږي نو دا به ډېرې پوښتنې رابرسېره کړي.
تاسو د ګولای اسره رپورت واوریدلو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین دادفرس پنتاوي چې افغان حکومت به هیڅ کله د افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې د ټینګولو په برخه کې لچاو نه ډار شي. د افغانستان او هندستان ترمنځ ستراتیژیک تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دا د دواړو هیوادونو حق بللی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تهمینه جنجوا بیا وایي چې اوس ته امتیاز ګټلو او سیاسي لوبو وخت نه دی او افغانستان باید په دې برخه کې له لازم پوخوالی او د ذمہواری لمنلو کار واخلي. په دې اړه نور حال په کابل کې د مشال ریډیو همکاره جمیله ظریف راکوي.
د ولسمشر کرزی د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین دادفرس پنتا وویل چې له څو کلونو را په دې خوې له هندستان سره د دغه تړون په حق له خبرې کولې چې په سیمه کې په وروستي او بدلونونو پورې هیڅ تړاو نه لري. ښاغلی سپنتا همدارس له پاکستان په کله کې وغوښتل چې له افغانستان سره د مخالفینو په لمنځوړلو کې مرسته وکړي. هغه وایي کدا سینه کوي نو افغانستان به وروسته له دې خپل په کار شي.
دا ډول خبرداري دا 15000 کلن هیواد نشي ډارولای. مونږ په تیرو دوه شکلونو کې ډېری ستونزې ولیدلې. سږ کال تر اوسه 15000 د سړک د غاړې بمونه افغانستان ته رالیږل شوي دي. هر ورځ زیات شمېر ځانمرګي برید کوونکي رالیږل کیږي. د افغانستان د خلکو هیله دا ده چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د سولې او همکارۍ په فضا کې ژوند وکړو. د بې ځایه کارونو پر ځای خو ښه ده چې یو بل سره کینو او د تروریزم پټنځایونه او د تمویل منابع
سپانتا دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې د افغانستان لپاره اوس د امتیاز ګټلو او سیاسي لوبو وخت نه دی او باید له لازم پوخوالي او مسؤلیت منلو کار واخلي. خو بلخوا بیا د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې افغانستان او هندوستان دوه خپلواک هیوادونه دي او دا حق لري چې یو بل سره دوستی ته دوام ورکړي.
تاسو مشال ریډیو اوره د جمیله ظریف دا رپورټ ما اوریدلو. د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډیلی ټایمز کې وی لیکوال فرحتاج لیکي چې د هند او افغانستان ترمنځ روستي ستراتیژیکي تړون خای چې پاکستان په افغانستان کې خپل باور له لاسه ورکړي او نه یوازې په سیمه بلکې په نړۍ کې هم د ځان ځاني ښکار شوی دی. نجیب عامر دا مقاله لوستې ده او مهمه برخې تاسو ته هم وړاندې کوي.
لیکوال فرحتاج په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکي هند ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د اوسني سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ یو پراخ تړون لاسلیک شوی دی. دا تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړوي. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د هند دایمي غړیتوب لپاره د افغانستان ملاتړ باوري کوي او تر ټولو مهمه دا چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال افغان امنیتي ځواکونو ته هندوستان روزنه ورکوي. ورسپانه لیک کې دا تړون د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د پاکستان د امنیتي ادارو د افغانستان په اړه ناوړه خیالونه پیژندل شوی دی، ځکه پاکستان په افغانستان کې د ځان پلوي حکومت غواړي تر سو هند نارامه کړي. د هند د نفوس د مخنیوي لپاره د پاکستان استخباراتو تل هڅه کړې چې د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ته د پښتني ملت پالنې مخه ونیسي. په 80مه لسیزه کې د مجاهدینو او په 90مه لسیزه کې د طالبانو وسلوالې ډلې منځته راوړي او د 2001 کال نه پس د ترهګرۍ خلاف د امریکا په مشرۍ پر روان جنگ کې دوه مخي پالیسي خپله کړې. لیکوال وړاندې لیک کې د هند او پاکستان ترمنځ ستراتیژیک تړون په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د حقانی ډلې پر سر د امریکا او پاکستان اړیکې خړپړې شوي او افغانستان دا تورونه لګوي چې د هیواد پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی په وژلو کې پاکستان لاس درلودلو. ورسپانه زیاتوي که پاکستان په افغانستان کې د ولسی خلکو په ګټه کارونه کړي وای، سوداګرۍ ته وده ورکړي وای او د افغانستان د خپلواکۍ درناوی یې کړی وای، نو ښایي د نوې ډیلي په پرتله به یې کابل کې ځان ته زیات ځای پیدا کړی وای، ځکه پاکستان د افغانستان سره په پوله پروت دی. کابل بحیره عرب ته د رسیدو لپاره د اسلام آباد مرستې ته اړتیا لري او سربیره پر دې په پاکستان کې په لوی تعداد کې پښتانه ژوند کوي چې که پاکستان سمه کړنلاره خپله کړې وای نو د افغانستان د خلکو زړه یې ګټلی شو. د لیکوال په باور د پاکستان دې کړنلارې نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم د تباهۍ سره مخامخ کړو. په ځانګړي ډول د فاټا او خیبر پښتونخوا سیمې زیاتې وځپل شوې او نن پاکستان په یو داسې مقام ولاړ دی چې هند او افغانستان د پاکستان د نه غوښتنې باوجود یو بل ته نږدې شوي او پاکستان په دې نوم چې د حکومت په کچه ترهګرۍ ته وده ورکوي نه یوازې په سیمه بلکې په نړۍ کې هم د ځان ځانۍ ښکار شوی دی. سربیره پر دې پاکستان د افغانانو د پښتنو او غیر پښتنو په یو ډول د کرکې ښکار ګرځېدلی او د خپلو خلکو له نظره هم غورځېدلې. ورسپانه زیاتوي د هند او افغانستان ترمنځ د دې تړون په غبرګون کې به پاکستان هڅه کوي چې د افغان حکومت د وسلوالو ډلو د لارې فشار زیات کړي سو د هند لخوا د افغان ځواکونو د روزلو مخه ونیول شي. ورسپانه لیکي د پاکستان اوسنی حکومت چې واک د پیپلز پارټۍ سره دی نه غواړي چې افغانستان کې د جنگ د لارې پرمختګ وکړي. خو د هند او پاکستان په اړه خپله بهرنۍ پالیسي تر کنټرول لاندې نشي راوستلې. د ټولو ګوندونو وروستي کانفرنس هم په خپل قرارداد کې ویلي چې طالبانو سره باید خبرې او مذاکرات وشي، نو د دې معنی به دا وي چې پاکستان به په خپله خاوره کې دننه د ترهګرو ډلو خلاف ګامونه نه پورته کوي سو په افغانستان کې د دوی د بریدونو مخه ونیول شي. د حقانی اورپکه ډله چې افغانستان کې د هند پاکستان په سفارت بریدونه کړي بیا به هم خپل کار ته دوام ورکوي. په پاکستانی مطبوعاتو کې به د پښتنو خلاف پروپاګان زیاتیږي چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. جهادي فعالیتونه به یوازې تر فاټا پورې محدود پاتې نه شي بلکې په ټول پاکستان کې به خواره شي. پاکستان به د جهادي ډلو سره د مرستو لپاره په سیمه او نړۍ کې نور تورن پیژندل شي، نو په داسې حال کې بیا دا پښتنه راولاړیږي چې نړۍ به د ترهګرۍ ملاتړ دا هیواد تر کومې پورې وزغمي. ورسپانه لیکي وخت به دې پښتنې ته ځواب وایي.
د نجیب عامر دا رپورټ مواوریدلو. تاسو مشال ریډیو توغیه د پاکستان په لاهور کې یو خبريال فیصل قریشی وژل شو دی. نو موري د برتانیې لندن د خبريدونکو یوې انټرنیټي ورځپاڼې لندن پوسټ لپاره کار کو. د رپورټونو تر مخې قریشی د لاهور په جوهر ټاون سیمه کې په خپل کور کې وژل شو دی. نور تفصيل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
فیصل قریشی د لندن نخ پریدون کی یو آن لائن اخبار لندن پوسٹ په پاکستان کې ویب ایڈیٹر او ویب ڈیولپر وو. د مطبوعاتو تر مخه فیصل قریشی لاہور جوہر ٹاؤن کې خپل کور کې وو چې د جمعې په شپه ناسرګند کسانو د تشدد نه رستو او وجلو. د لاہور دیو صحافی مبشر بوہاری تر مخه چې د فیصل قریشی وجنا د صحافیانو د هدپی وجنو یو لړۍ ده. مبشر بوہاری مشال ریډیو تا ویل
ٹوری رن کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ عمران فاروق کے کیس میں ملوث ہیں.
برخ پور کړو چې الطاف حسین د عمران فاروق په وجنه کې ککړ دی او دا چې الطاف حسین جنوبی افریقی ته تلو هغه په هترو هوایي ډګر باندې منې کړې شو. دا خبره د پاکستان ټولو ورځپاڼو کې راغلې وه. د هغې وروسته د فیصل قریشی رور رشید قریشی میډیا ته وویل چې د یو لسانی تنظیم لخوا دی دواړو ته د مرګ دړکې ورکړې کېدی.
مبشر بوهاري زیاته کړه چې پاکستان کې تر ډېره وخته د صحافیانو وژنه را روانه ده خو تر اوسه د یو صحافي قاتل هم گرفتار نه کړی شو او که گرفتار شوی هم وي نو سزا ورته نور کڑے کی گی.
جیو کے جو ابھی ریسنٹلی کراچی میں جی ولی خان بابر کو کیا گیا ان کے میں بہت آئی وٹنس ہوں.
دا جیو ٹی وی خبریال ولی خان بابر چې کراچی کے وجل شوی و زدہ ہغے پا حکلا سترگو لیدون کے یم. دا ہغا قاتلان دا لاہور نا نیولی شوی او دا کراچی پولیسو تا پا لاس ورکلی شوی او دا ولی خان بابر خپل ادارہ ہغا ٹول خلق پیجنی او تر اوسه دا ہغا دا قاتلانو پا حوالا یو خبر ہم ور نکڑو. اول خو ډیر چغه وهلی چې ولی خان بابر وجل شو خو چې کله یې قاتلان گرفتار شو نو اوس غلی ناستی. نو دلته پاکستان کې د هیڅ چا تپوس نشته چې څوک هم مړ شو هغه که صحافی دی او که بل څوک.
د یادونې وړ ده چې د خیبر یونین اف جرنالیست جنرال سیکرټری یوسف علي د وینا تر مخه چې د کال 2001 نه تر اوسه پورې په مختلفو پیښو کې پاکستان کې 30 صحافیان وجلې شوي دي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې میشتې او افغان کډوالې نیاز بیبي د لسم ټولګي په امتحان کې په ټوله مومند ایجنسی کې لومړی ځای ترلاسه کړی دی. نیاز بیبي د خیبر پختونخوا د ستورو د پروګرام تر مخې په ټوله صوبه کې اتم ځای ترلاسه کړی دی او اوس ورته د حکومت لخوا انعام هم ورکړل شوی دی. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
نیاز بیبی چې دا سات په گورنمنٹ ڈگری کالج یکون کې په یو رسم جماعت کې سبق وایي. په محمد ایجنسی کې اولنۍ او په صوبای خیبر پختونخوا کې اتم پوزیشن د هغه ایوارډ واخستو کوم چې د صوبای خیبر پختونخوا د حکومت لړخه ستوري د پختونخوا په نوم یو پروګرام دلاندې ورکولې شي.
دا خو مونږ چې کله ریزلټ شو میټریک ریزلټ شو نو بس مونږ نمبر چې راغلی مونږ د خپل پته نو چې زه راغلی ما او کنه ما راغلی پس به مونږ ته د بورډ نه مونږ ته رینګو شو چې تاسو به راشه دلته کې یو پنګ ژوند دی بس یغې له مونږه لاړو نو بیا په هغې کې زه راغلو مه 8 پوزیشن پوره صبح خیبر پختونخوا کې ټاپ 10 کې ګورنمنټ سکولونو کې فرسټ پوزیشن دی پوره مومند ایجنسی کې. مونږ یو سرټیفیکیټ راکړی دی او هغې کې یو 10,000 روپۍ چیک راکړی دی پر منت بتال 10,000 روپۍ د دوو کال لپاره درکړي.
نیاز بیبی د خپل مور پلار د درې خویندو او د څلور ورونو سره د درې مرلې په کور کې ژوندون کوي. د مور پلار د مشر اولاد د وجی د هغې د تعلیم سره سره یو بل ذمہواری هم په سر اخیستې چې د پلار سره په قالین جوړولو کې مرسته کوي.
ما خپل یو ټیم ټیبل ساز کړی بس قالینه کې بم کو کار بم یادو نو ځان سره بم هغه ټیم هم یادو به چې پاسې دم به بم یادو او بس ما به کار بم کو کار بم هغه ټیم کې یادو به چې کله پام سیدون به بم خپل یادو چې سو ګنټې به وي بس دوه درې ګنټې بم د سکول کو یو ګنټه دوه بم به د قالینه کوله.
د نیاز بیبي د پلار حضرت الله نوم دی. وای د لسو کالونو وو چې د سوکی ولسوالۍ کونړ ولایت افغانستان نه مهاجر شو او پیر قلا محمد جنسی ته راغله. دیرش کلونه یې پر دې ځای تیر کړل او د 13 کالونو راهیسې قالین جوړوي
او د ماشومان د سیدی کې دا دوی سکول لاړ شي نو چې بیرې شي هغه نه بعد لکه دوه دنیمې ګنټې کار ما سره قالین کې دوی دا کوي. خو زه خپل سار نه ته کار ته ناست یم. ما ټول ورځ خراب دوی په کې بدل ټایم باید دوی خرابې. خو زه لک لک شکر دی چې دې کې زمونږ ښه گزاره کېږي. بس لکه چا قرضدار یم نیمه مسله شیرې وزه از مونږ فل پروګرام په دې باندې روان دي. اوس کارونه ډېر شي مزه هم نه کوي. اوس خوند نه کوي. اوس صرف دې شي کې خپل بدن کو چې سات بکې تیره ماشومان سکول وای به همدغه زمونږ ګټه ده مسله شیرې همدغه د قاتل.
حضرت الله وای د اولې ورځې د دې اعظم پخلی کړی وو چې که هر څه هم وي بچي به سبق خامخ مخاوای
د خپل جون پوری تړلې خبره مې دا کړې ده چې زه که ټاټکم چروم دوی به ان شاء الله که نصیب کې سکول بوای دا خو لاکره کلین کار دوی ما سم شکایت نو دوی خپل کار کوي ما ساده ځکه کار دوی یونی کې بعد ما په کار مې کار نه کیږي خو لاکره خپل میډم دا چې کلین کار نه میګنه که زه چې ډېم کوم کنه خو دا مې وری دي خو چې قرضاره به شم نور خو چې نه شته کنه لکه دې ما دې لکه دې خدا ځین له خبره زما نه راځي چې را دا ما شوم ما سکول نه وای
اوریدونکو تاسو د شانواز ترکزی دا رپورت واوریدلو په پیښور کې د ماسپخین یوم نیمه بجه کېدونکو د لن خبرونه د بوریوال کاکړ نور
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون وایي د کراچۍ ښار د سیاست مسلک او ژبې پر بنیاد په بیلابیلو برخو ویشل شوی دی بل پلو په دې ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې څلور تنه وژل شوی دی افغان ولسمشر حمید کرزی وایي کله پاکستان سره خبرې اترې کیږي نو په کار ده چې مثبتې نتیجې ولري سعودي عرب له داسې اتو بنګلاديشي وګړو څخه سرونه پرې کړي دي چې په شکو او وژنو تورنو په لیبیا کې رپورټونه وایي چې د لنډمهاله حکومت ځواکونو د سرت په ښار کې پرمختګ کړی دی د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی نن برلین ته ځي چې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره د اروپا د حکومتي پورونو پر بحران خبرې وکړي او د روس ولسمشر دیمیتری مدویدی ویلي هیواد یې د کاروبار لپاره ښه ماحول ته اړتیا لري چې بهرنۍ سرمایه ورسي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول اوس په د مشال ریډیو همکار ریاض مسخیل نو ورو چې د پاکستان په کورنی ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سدي
نن هم د نور کله پشان یو شمیر پاکستانی ورځپاڼو په یو شمیر موضوعاتو خپل اداري لیکلي دي ولې دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریا د سیاسي ګوندونو په احتجاجونو او د دې په اثراتو لیکلي ده او دې کې ویلي دي چې څنګه تیر وختونو کې پوزي امرانو د مارشل لا په ذریعہ سیاسي حکومتونه ختم کړي دي اداري لیکي چې د وړاندې ورځو لوډ شډنګ چې پنجاب کې تر شلو غنټو رسیدلې او ولس په احتجاج کولو مجبور کړ او دې کې ورسره مسلم لیگ نواز ډلې هم برخه واغستا او اول یې په لارو کوڅو کې په احتجاجونو لاس پورې کړو او بیا د پارلیمان او ایوان صدر مخې ته ورسېدل ادارې لیکي چې موږ له زاړه وختونه هیرول نه دي پکار ځکه چې مخکې هم دغه شان شوي دي چې سیاسي ګوندونو د یو بل خلاف مظاهرې شروع کړي دي او بیا د هغې په شا غیر جمهوري قوتونو خپل مقصدونه ترلاسه کړي دي که نواز شریف غواړي چې احتجاج وکړي نو باید چې د پارلیمان دننه وکړي او دې کې د ځان سره نور د مخالفې ډلې ګوندونه هم شامل کړي دا شان به د دوی احتجاج ځای هم ونیسي او د ولس د نمایندګۍ حق به هم ادا شي دغه شان آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کی چې د وزیر اعظم لخوا دا اعلان د ستاینې وړ دی چې لواری ټنل لپاره 2 ارب روپې ایښودې شوې دي خو داسې ګومان کیږي چې تیرو وختونو کې د دې منصوبې لپاره ایښودې شوې پنګې اثر رسوخ والا خلکو خپل خپل سیمو ته وړي دي او دا ځل هم د چترال بازي موجوده او پخوانو نمائندګانو د دې لپاره اواز پورته کړو او بیا پکې بازي سیاسي خلکو خپل برخه هم واچولا نو ځکه ورله وزیر اعظم د 2 ارب روپو اعلان وکړو ادارې لیکي چې د منصوبې سره به یو طرف ته د چترال خلکو ته د کال 12 میاشتې ملک د نورو سیمو سره د رابطو موقع په لاس ورشي نو بل طرف ته د چین او نورو ملکونو سره تجارت هم زیات شي اداري وړاندې لیکي چې د سره سره وزیر اعظم د دی امیر باشا ډیم د بنیادی تیږي هودو اعلان هم وکړو خو حقیقت دا دی چې بعضی خلک د دې ډیم په جوړېدو کې خندان دي او نه غواړي چې دا جوړ شي او د دې په ځای د یو بل ډیم جوړولو لپاره کوشش کوي نو ځکه په تیرو وختونو کې هم دا ډیم جوړېدو ته نه دی پریښودل شوی او نړیوالو مالیاتي ادارو فنډ یې هم ایثار کړی دی اداریا اخره کې وایي چې څنګه وزیر اعظم اعلان کړی دی چې په 13 اکتوبر به د دې پرانیسته کول شي هیله دا چې هغه به خپله خبره زیاته ورسوي او دا چې دا دواړه منصوبې د پاکستان د معاشي ترقۍ لپاره ډېرې ضروري دي د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې قبایلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو اجازت ورکولو باوجود تر دې دمه دلته د یو سیاسي ګوند لخوا داسې څه قسمه ګام نه دی پورته کړی شوی چې ولس پکې برخه واخلي او په باقاعده توګه خلک د خپلې خوښې سیاسي ګوندونو سره د یووالي څرګندونه وکړي ادارې لیکي چې د دې خبرې دوی دا تاسو رخلی چې ګنې د قبایلی سیمو خلک د ترهګرو نه ير لري او دغه وجه دا چې دوی د لوی غوندونو ډډه کوي اداري وړاندې وایي چې باید حکومت د قبایلی سیمو اوسیدونکو ير ختمولو او دا سیمه د ترهګرو نه پاکولو لپاره سنجیده اقدامات وکړي چې دا شان د قبایلی سیمو خلک هم د نور خلکو په شان ژوند تیر کړي او هله بدل ته خوشحالي او سوکالي راشي او ولس به بدلون قبولولو ته تیار شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د دا پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن د پاکستان د بهرني او کورني سیاست او په دې لړ کې د امریکا پر رول لیکنه کړې ده. هفینګټن پوسټ ورځپاڼې بیا د عربي نړۍ په پاسون کې د ایران پر رول مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په منځني ختیځ کې دغه انقلاب د سیمه ییز نفوذ یوه سیالي رامنځته کړې ده. د مقالې مهمې برخې له حسیبه شهید اورو.
نیشن ویب پاڼې د پاکستان د بهرني او کورني سیاست او په دې لړ کې د امریکا پر رول لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د خبري غونډې چې نوي دقیقې واو د پاکستان په اړه څرګندونې کړې وې مهمې برخې راخستې دي. ویب پاڼې د ولسمشر اوباما له خولې لیکلي په پاکستان کې لوږه، نالوستي، مدني پرمختګ په برخه کې لوی ستونزې دي چې د دې هیواد خلکو ته یې زغمل ګران دي. د غراز د سند او وفاقي حکومت ترمنځ رامنځته شوی کسر او د بلوچستان حالات هم د اندېښنې وړ دي. د دې لیکنې لیکوال وایي د اوباما دغه څرګندونې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې د ستونزو د یو بل باب ښکارندوی دي چې دا هیواد به یې ګالي. وی پاڼه د یوې اټکلي شمېرې له مخې لیکي پاکستان له ترهګرو سره جګړه کې 1500 ولسي وګړي او 5000 پوځیان قرباني کړي دي. په زرګونو خلک بې کوره شوي او ژوند یې متاثره شوی دی. وی پاڼه زیاتوي په دې وروستیو کې له هند سره د ستراتیژیک ملګرتوب پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزي هند یو بهترین ملګری وبلو. د دې تړون تر مخې به هند د افغانستان پوځي افسران هم وروزي. په داسې حال کې چې د امریکا او هند ستراتیژیک ملګرتوب په چټکۍ پر مخ سي او امریکا هند ته د اټومي ساختمانونو د جوړولو رعایت ورکړی دی او ورسره ژمنه هم کړې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې به ورته پخه څوکۍ ورکړي. نور اسپانه لیکي په دې تناظر کې یوازې یو کم عقل پاکستان به د خپل دفاعي او د بهرنۍ چارو په تګلارې کې امریکایي هدایت مني او هوکړه ورته کوي. د هافینګټن ورځپاڼې بیا په عرب پاسون کې د ایران پر رول لیکنه کړې ده او تبصره یې کړې چې په منځني ختیځ کې دغه انقلاب د سیمه ییز نفوس یوه سیالي رامنځته کړې ده. ورځپاڼه په نیویارک بوک ریویو کې د دوو کارپوهانو په وینا لیکي په دغه سیمه کې د فرقه ییزې شخړې نښې هم روښانه شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي داسې ښکاري چې د ایران چې د شیعهګانو او عرب چې د سنیانو ملاتړ کوي ترمنځ یو وکالتي او پټه جګړه روانه وي. ویبپاڼه لیکي پوښتنه په دې ځای کې ده چې په سیمه کې به د ایران دغه نفوس د امریکا لپاره څه معنا ولري چې غواړي د ایران اټومي پروګرام باندې فشار راوړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پلوه عرب حکومتونو پرزیدل د شیعهګانو وده او د امریکا د بهرنۍ سیاست په وړاندې د غوسو زیاتېدل کولای شي چې د امریکا د هغو هڅو په وړاندې سخت ځواب وي چې غواړي په سیمه کې د ایران د اټومي وسلو پر ضد ملګرتیا ترلاسه کړي. خو د دې ترڅنګ دا لیکنه زیاتوي چې په سیمه کې د حکومتونو پر ضد مظاهرې کولای شي ایران ته وغځېږي، ځکه چې د کارپوهانو په نظر په ایران کې د ځوانانو بیروزګاري او د حکومت ضد احساسات هغه سي دي کوم چې د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې د پاسون سبب وګرځیدل.
د مسافرو خبرونه
د افغانستان په ننګرهار کې د چپرهار ولسوالۍ یو لیکوال جانګیر خلیلی نه یوازې طنزیه لیکنه کوي بلکې په خپلې په تمثیلي بڼه وړاندې کوي هم. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له خلیلی سره خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
قدرمن اوریدونکو، زه له یو زلمی طنز لیکونکي سره ناستیم. د ډیر ښه طنز لیکي، نه یوازې دا چې طنز لیکي بلکې هغه خپل طنز ذهن ته سپاري او بیا یې په تمثیلي بڼه وړاندې کوي. د څوک دی، د کوم ځای سره تعلق لري او سو کلم دی او د کلنې په تنزلیکولو پیل کړي، دا بر د خلی نوورو.
ما نوم جهانگیر تخلص می خلیلی، د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په طنز معنی کله کله لس لنډ کی سمي طنزي خبرونه، طنزي شعرونه، بس دغه سره مې شوق ته په دغه معنی کار کوم.
دوه مر نه درته ونو ویلی او ور سره جو خدا وای چې سو کلب کیږي چې تاسو طنز لیکنی ته مخه کړی دا تر اوسه به سمره طنزونه.
او مرخوم تقریبا د سی وای چې د پنځه شو او څلیر شو شپږ شو دغه په منځ کې دی کنه. نو او د طنز تقریبا د سی وای چې په هغه وخت کې زه په 12 سم کې ومه، دغه حکومت چې را بره شوی دی بس دغه وخت نه په طنز لیکلو. نو ډیر زیات طنزونه دي چې پراته دي، داسې څوک نشه چې زیات مې تشویق کړي. اکثره خلک مې ټکنې کوي، سوچ پکې راغورځي، خبرې راته کوي، څو ورک شوي دي، څه شته دي، ډیر شو څه دوی خوښ خوا کې.
ما اوریدلي چې تاسو خپل طنز نه یوازې دا چې په یادو یادوي بلکې په تمثیلي بڼه وړاندې کوي. نو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو ته د خپل طنز یو نمونه په تمثيلي بڼه باندې وړاندې کوي.
یو طنز ما جوړ کړو د زچکل وکیل شو. زه په خپل ډیره کې په شکیدلی کټ کې پروت وم او د کلی ملک راغی او راتویل چې
یاد کا جون دی ګول ته دې چې چل وکا چې شاو چې ولې چې شو دا ته ودیګا پینجو کې به می صاحب شو په دوزی به یو ما او ستا شوړي به خو بس
بادرنگ یا مردہ خانی چلم ویلی لنڈو
نوگر انتخابات
خبر شو منڈے راغی سے خوشحالی نہ ڈیر خوشحال خوشحال کی گئی چھ
پیار دی وان خبر چھ مہرا تی ویلی چھ بس پیار دی ولی تی شورا تی دی ہت من بدری گیو بی خدا کا گور نی من در چرا ولی تی شورا تی بدری گی
نو پاندی خبر کیو نو د ٹول مشورے میرا جمع کڑے ولی تی شورا تی ودری دم نو کمپینو نہ می شروع کر پاک سونا و باسا او غنڈی او کو ڈوڑے گانے او کو پاندی کی ہر ست دولت می چا سرمے می لرو داغم لاڑ تر دی پوری چھ پاغا خرمانی می کجی خرو شنڈ غوام خرسا گڑا د کمپین د پارا نو کامیاب شوم چې کله کامیاب شوم نو زما لومړی غونډه د والی صاحب سره راغله. والی صاحب ته مې لیزر کوه د خوار غریب ملت حق راکا. گریوان نه میونی زور زما دی او زور د والی صاحب دی. پاندی کښوګیر کیو چې او سپېړ والی صاحب ز کاش کړم. ما چې خېزو کې چې ګورم خوب ملي ده او خپل خزه مې د گریوان نه نیولې و. نو ځان سره مې اخر کې ویل چې یاره جانګیره و سم نری. و سنه خزه هم د والی نه کم نه دی.
ډېر الله ډېر خوند دی وکړو.
د لیکوال جانگیر خلیلی سره تاسو د باز محمد عابد درم مرکه واوریدل. اوس وخت شوه دی د هفته وار پروګرام د باختر ستوري د کلتوري او ادبي پروګرام تاسو لپاره د مشال ریډیو همکار ریاض پرک جوړ کړی دی. راځي چې پکړه وورو.
ډیرو شاغلو او اغلو اوریدونکو د مینه او خلوص څخه ډک سلامونه قبول کړي. دا دی یو ځل بیا زه عبدالرزاق اکبر د دې اونۍ د باختر ستوري خبرونه ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په دې موضوعګانو خبرې درته ولرو چې په هغه کې به اول دا درته ووایو چې په پېښور کې په اوسنی وخت کې په لومړي ځل د پښتو ژبې یو داسې شعري ټولګه خپره شوې چې په 15 ورځو کی درې واره په بیا بیا چاپ سوی او دغه شعری مجموعه په افغانستان او پاکستان کې د شاعرانو لیکوالانو له لوري ډیره خوشاله سوی. د خبرونې په دویمه برخه کې به دا درته ووایو چې د پښتو ولسی ادب یو مهمه پانګه کاکړی غاړي یا کاکړی لنډۍ تر اوسه څنګه او په څه ډول د چا لخوا ژوندۍ ساتل سوی. قدرمنو اوریدونکو ژړمازی ګرۍ په پېښور کې دی د هغه شعري مجموعه نوم دی چې د پېښور د ځوان شاعر اسرار اتل خوا په دې تیرو شپو ورځو کې لا چاپ راوتلې او دغه کتاب چې د لومړی شعري ټولګه ده د یو سل 15 مخونو په لرول سره سل غزلی او دیرش نظمونه په کې راغلي. هم دغه سي په دې کتاب کې په اول وار د ادب دوه صنفونه ټکوریز او ټفه د نمونی په توګه پکې راغلی. ویل کیږي چې دا په خیبر پښتونخوا کې هغه لومړی شعري ټولګه ده چې دا کتاب د چاپې دوه ورځې په 15 ورځو کې دا کتاب درې واره په بیا بیا چاپ شوی او خلکو ډیر خوش کړی. که څه هم د اسرار اتل شعرونه سندرغاړو لکه عشمت سحر، ارون باچا، کرن خان او داسې نورو د موسیقي سره په سندرو کې ویلي، ولی په دغه کتاب باندې اته لیکوالانو او شاعرانو لکه راجول شاه خټک، ډاکټر اظهار الله اظهار، ډاکټر محمد اعظم اعظم، اکرام الله ګران، شاهین بنیری، پیر محمد کاروان، روشان یوسفزی او سلیم صافی ور باندې لیکنې کړي. په همدې ډول په دې کتاب باندې په 400 او ثوابي کې تر اوسه د شاعرانو او لیکوالانو لخوا مخکتنی سوي. دا چې د اسرار اتل کتاب ژړ مازیګرۍ په پېښور کې دی څنګه کتاب دی او په دغه شعري مجموعه کې څه قسم شعرونه راغلي په دې اکله په پېښور کې ډاکټر اظهار الله اظهار دغه شعري ټولګه داسې راته پیژني.
بنیادی طور پر اتنی دا غزل کتاب دے اور غزل یو علامتی تیرائیہ لری یو اختیاراتی نظام لری اور پا اوی کی اخفاء اور وضاحت کی نو قدم پا قدم تیرو لخت روانی نو دا یو دیر زور کی نو علامت دے دا اثر کی نو تا نبز مانکی ساتھ کی تیر خودلی سوڑی اور چکم موضوعات کی نو اگر پسکن قوم اور بدلی سیدے تکی بیان کی دی
خو په رښتیا هم اصرار اتل ته په شعر ویلو کې یو اتل شاعر ویل کېدای سي که نه. په دې هکله په پېښور کې اکرام الله ګران داسې وویل،
اتل پخپله داسې یو شخصیت چې که نه د کتاب نه الهم هغه وګورو نو هغه کې ډېر لړکونه او ډېر پیلو ګام دي خبر
ڈاکٹر اظہار الله اظہار بیا و اصرار اتل ته د اتل شاعر د ویلو پاک له وای چې د په خبره دا ډیر ګران سوال دی ځکه چې دغه موضوع و تحقیق کولو ته اړتیا لري.
دا ډیر ګران سوال دی او د دې جواب دی نو یو د سلور کې نو نشي کېږي. موږ دا ویل شو چې ټول نمائنده شاعر دی او پوری ځانګړي رنگ لري او دا نه کول دا دا موضوع کی نو تحقیق تھا تو دا ویلی کی دیسی تھی سب اول کی تھی نو ولار دے خاغلے اور تیسی اقل قلم دا نشت جاری لیتا تھی نو دا سی روز دوم رہ چی تی بیا با پردی خبر اکتی تھی نو سوک نیتی روزی تھی ایسا را گتن ہوئی تھی اور کور کو تھی.
د شاعر اصرار اتل د دینی وی شعری ټولګه او د شعر په اړه په سیمه کې داسې پښتنه کیږي کچیر د اصرار اتل شاعری او د شعرونه د نور شاعرانو لکه پیر محمد کاروان، درویش دورانی او رحمت شاه سایل د شعرونو سره پرته لکړو نو د په شعر کې به کوم ځانګړتیا موږ ووینو؟ اکرام الله ګران د پښتنه داسې جواب وی
کنا قدیر وجه چکندینو دی حالات چکندینو چکنینو یو کری
پا هم داغ موضوع بندی ڈاکٹر اظہار الله اظہار دا جواب لری
نو دا سورا نوونه دی پاس واقش تر دا نو دا شکر دی دی یو اسلوب یو انداز دی نو وزکر دی دختل انداز دی نمائنده شاعران دی نو په ټولو کې مشترک سیستم انقلاب دی نو دا چې ښکاري چې د دې دوه د نمائنده شاعرانو د اصرار اتل او فکري اعتبار سره چې متاثر دی او دې سمانداری د هنر کنه چې د دې په موجودګۍ کې ځان ته یو نوی دار رئیس کړه.
د اصرار اتل د دینی وی کتاب نوم شاعر په خپل په داسې انداز کې وړاندې کړي چې د کتاب لوستونکي جلا جلا معنی جنی اخلي لکه اکرام الله ګران چې د کتاب د نوم څخه دا معنا اخسته
ګل ما دیګری هغه پښتني خو هغه ګل ما دیګری چې کوم د په خول په داخې رنګ کې پښتني دا حالات او دا څه کوم دی
خو ډاکټر اظہار الله اظہار په خپل خبرو کې د کتاب د نوم په اړه دا نظر لري
او هغه یو پورا تسلسل وي، کله یو ځای تسکره شي، کله بل ځای تسکره شي.
د دې کتاب مالک او د کتاب لیکونکي اصرار اتل څخه چې دا پښتنه وسوه چې د دې څه وجوهات دي چې ستاسو شعري ټولګه د لوستونکو لخوا په بیا بیا ستایل سوي، په دې عقله په خپل اصرار اتل داسې وویل:
دا خبره ډېره ګرانه شي چې کله سړی د خپل ځان په حق له څه خبره کوي، خو زه نه پوهېږم چې د دې وطن سره، د خاورې سره، د ولس سره د مینې اظهار دی چې ما په خپلو شعرونو کې کړی دی. او زه پوهېږم چې ما ته د هغې مینې هغه سیله خدای راکوي چې زما د کتاب په چاپ کېدو د افغانستان پښتنو وروڼو، د دې خوا پښتني سیمې وروڼو ډېره زیاته
په سیمه کې د اصرار اتل د دینوي شعري ټولګې په اړه ویل کېږي چې په کتاب کې د شاعر غزل په فني لحاظ پخه نه ده لیکل سوې. دې پوښتنې ته د اصرار اتل جواب په دې ډول وو:
د خپل شاعرۍ د فني اړخونو یا د تکنیکي اړخونو په اړه باندې سوال نه شم، زه یو طالب علم یم، اوس هم زده کړه کوم، پوهان په هغې پوهېږي، او دغه یو څو مات ګوټ خیالات کې زه دا دعوه کوم چې زه د غزل شاعر یم، زه د نظم شاعر یم، یا زما غزل څومره دی. خو د کتاب د چاپ معنا او مقصد هم دغه وي چې هغه فکر، هغه نبزونه، هغه خیالات، هغه احساسات ولس ته د غزل یا د نظم یا د بل کوم صنف په چوکاټ کې وړاندې شي او هغې ته تنقید وکړي. زه خوشحاله یم چې کومې کمۍ یا کومې خامۍ زما مشرانو، زما لیکوالانو وروڼو، زما پښتنو وروڼو په ګوته کړي، نو دا زما لپاره هم دا د هغې مینه زما سره چې په راتلونکي کې به کم از کم هغه خامۍ په نظر بیا نه راځي.
د ځوان شاعر اصرار اتل د شعرونو په هکله د لوستونکو له اړخه دا خبره کېږي چې د ده په شعر کې د اوسني وخت د نور شاعرانو خیالات او اثرات لیدل کېږي. شاعر اصرار اتل دغه تنقیدي پوښتنې ته دا جواب ورکوي:
کله چې مونږ په پښتنه سیمه کې اوسو، زه فکر کوم چې زموږ هم خان دی، زموږ پښتني روایات دی، زما د سیمې ښایستونه زه هم وینم، رضا کرور په کوټه کې ویني، کاروان صاحب په افغانستان کې ګوري، ساحل صاحب په ملکنډ کې ګوري، سیال صاحب په اسلام آباد کې ګوري، اظهار صاحب یا زما نور ملګري په نورو سیمو کې ګوري، عزیز مالی روانې په سوابۍ کې ګوري، هغه ښایستونه که هغه ستایي نو لازمه خبره ده همدغه پښتو لفظونو کې راوړي، لږ ډېر د خیال بدلون وي، نور زما د وطن ښایست هغه هم ستایي، زه هم ستایم. کاروان صاحب که زما د پښتون ولس غږ سانده کړی دی، زما د کابل او زما د پېښور ستون یو دی، لازمه خبره ده چې پښتنو ته پېښې مسلې، د پښتنو خوشحالۍ او د پښتنو غمونه او ښادۍ دا ټولې یو دي، او بیا لږ ډېر هغه توفیر د لفظونو د راوړلو خامخا هغه فرق لري. نو زه په دې حواله هم تاسو ته دا وایم چې زما شعر که د نورو شاعرانو رنګ لري، نو هغه زما د پښتون وطن شاعران دي، هغه زما د پښتني سیمې ستونزې، خوشحالۍ او غمونه سندرې ساندې او ټپې کوي. زه هم د دغې لارې یو وړوکې غوندې لاروی یم، زه هم هڅه کوم چې دغه دوړ کې ځان شامل کړم. نو ښکاره خبره ده چې زما سیمه، زما ښایست، زما ښکلا، زما روایات، زما تاریخ او زما ستونزې، زما مسلې یو دي.
درنو اوریدونکو، د بلوچستان صوبې د پښتني سیمې او د افغانستان په جنو ولایتونو کې د پښتو ولسی ادب کاکړی غاړي یا کاکړی لنډۍ یو داسې ژانر دی چې دغه ولسی ژانر تر اوسه ژوندی ساتل سوی، چې دا پخپله د خوشحالي یو خبره ده. که څه هم دغه کاکړی غاړي یا لنډۍ د بلوچستان صوبې د پښتني سیمې زیاتره ښځې د نارینه په شمول د خوشحالي په موقع او ودونو کې وایي، البته هم دا اوس چې د سیمې په وخت او روانو حالاتو کې بدلون راغلی، هم دغسې د سیمې د څېړونکو په خبره په دغه لنډیو یا غاړو کې هم د حالاتو ذکر راغلی. دا چې کاکړی غاړي یا کاکړی لنډۍ څنګه تر اوسه پورې ژوندی ساتل سوي او دا په کومو ځایونو کې ویل کېږي، په دې اړه په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ مشر صادق شړک، چې په خپله یې نه نیم زره کاکړی غاړي یا کاکړی لنډۍ په سیمه کې د یو څېړنې د لاري راټول کړي داسې او ویل له صادق شړک څخه چې پښتنه وسوه چې تر اوسه په ټوله سیمه کې څومره کاکړی غاړي یا کاکړی لنډۍ د چا لخوا راټولې سوي نو د وویل
کاکړی لنډۍ په نامه کاکړی غاړ په نامه چې نن سره کاکړی غاړ کومه راټولي کړې شل کال چار شوي دي له دې څخه تر دې مخکې لومړی اقتصادي پانه سردادا عبدالله د اکبر خان کاکړ د خیر محمد عارف دغه په څلور کتابونه او ځینې په لیکونو کې ځینې غاړې راټولې شوي دي چې تقریبا د شپولس زرو اتلس زرو په شاوخوا کې تر اوسه پورې کاکړی غاړې دي هغه
شاغلی صادق شړک پر مخ وویل چې د په خبره کاکړی غاړي یا لنډي زیاتره برخه یې شدي وای او نارینه هم ورسره ونډ لري خو د غلنډي د ورکهدو سره نه دی مخامخ
دا خو چې زیاتره برخه یې کې د شګلاوین او نارینه هم د خپل ونډ لري پر دې لږ موکو د تخنیکي جو او کیږي
دا چې په اوسنی وخت کې د وخت د بدلیدو سره آیا کاکړی غاړي یا کاکړی لنډۍ هم بدلې سوي کنه نو صادق شړک داسې وویل شاغلو او واغلو اوریدونکو زمش پرونه پایتا ورسیده د خدای پامان سمسور او ودان وسی.
دا عبدالرزاق برق نما پروگرام د باختر ستوري واوریدلو اوریدونکو د دیخ پرونه په اخیری شیبو کې ساسو لپاره سندره
کلپٹا شکارا کلو کڑے اشارہ کلپٹا شکارا کلو کڑے اشارہ پوہے گی داوڑا کما خل خبر وے کما خل خبر وے کلپٹا شکارا کلو کڑے اشارہ پوہے گی داوڑا کما خل خبر وے کما خل خبر وے شروع پتر کما خل خبر وے دایا لو یقینا دان لے ونے کما خل خبر وے کلپٹا شکارا کلوکڑے اشارا نپوئی گدا وڑا کما خل خبر وے کما خل خبر وے کما خل خبر وے کما خل خبر وے گورے لگا اکڑا گزارا کما خل خبر وے
هر خواهد خلق زمون کوی پیرا پوما خلق خبروی شکمن شوی پومن پولو یوالا پوما خلق خبروی بریخت یا چگرانی دی رای سادا پوما خلق خبروی کلا پتا شکارا کلا اکڑی شارا نپوہی گی داوالا پوما خلق خبروی پوما خلق خبروی پوما خلق خبروی پوما خلق خبروی